په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین منیرې مو د مشال ریډیو په دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې حال درکو د چین د ولسمشر پاکستان ته سفر، د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په سر د سیاسي ګوندونو د احتجاج، د افغانستان او ایران د اړیکو، او افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې د هلو ځلو حال هم درکو. خو لومبی د دې وخت خبر نو مهم خبرونه ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. او ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته وکړي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره خرڅ په پی راځي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. شی جین پینګ په پاکستان کې دوه ورځې د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستاني میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وزیر احسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 34 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. تېر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چائنا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچہ
دیوائی قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وفاقي وزیر احسن اقبالو په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په اسماعیل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي اجلاسونه وکړو. حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لار دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونو تېره کړې شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل،
دا کم د کاغذ گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نمنو، د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلې، په خیرالې وایو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقی چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو،
ډاکټر سید عالم محسود زیاته کړه چې نن با په دغاړه د بېلابېلو مدني ټولنو غړي پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې حوزې جګړه کې 14 تنو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د هلمند امنیه قوماندان نبی جان ملاخیل وای په لشکرگاه کې د پولیسو اولنې حوزې ته تیر ماخام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتل. د په وینا په لومړنیو شیبو کې له پولیسو سره په جګړه کې وژل شو او دویم ځان خوندي ځای ته ورساو او سهار تر 15 پورې مقاومت کاوه. وروسته د هغه هم وژل شو. نوموړي وویل په دې برید کې درې پولیس هم ټپیان شوي او د حوزې دوه خونې د دوی په خپلو ډزو کې سوځول شوي دي. ملاخیل د جګړې د اوږدوالي لامل په حوزه کې د پاتو پولیسو د تلفاتو مخنیوي خودو. ولسمشر سبغانی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی د ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله، خو ویې ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی وځي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروستو له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروستو د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړی شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې د میډیټرینین په سمندرګي کې 50 کسان وروستو له هغې وژغورل شو چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې 900 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. ښاغلی خامنائي له ټلویزیون په خبرېدونکي وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل چې باید امریکا په ایران کې مداخلت ونه کړي.
امریکایانو د اټومي وسلو جعلي افسانه جوړه کړې چې وویلی سي اسلامي جمهوریت د تهدید یوه سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپله ده چې پر خپل سر د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
آیت الله علي خامنائي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واورېده. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اورېدئ شئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. سیاسي ګوندونه وایي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لاره کې بدلون نه مني.
ګوره، موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن، یا د بلوچستان، یا د ترقی.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مدني ټولنو غړي د گوادر او کاشغر لاره کې د بدلون پر ضد احتجاج کوي.
خوشحاله یو چې ترالې پخیرالې وایو، خو یو خبره ده پخیرالی وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې تا پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې.
او زمونږ په ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې سواد کې د سکولونو مشرانو او استادانو ته په ورپی خوستون زغږی
کیمبري هم لګوي، بانډیوال هم کوي، چار دیوالی هم کوي، او داسې دا تاسو کانډتار هم لګوي. نو زموږ په خدمت فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ مې په خپل فند کې وکړي.
د سیمې نړۍ نو راپور نو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو نن زمونږه د خبرونې ډیره لویه برخه د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر او په د دواړو هیوادونو ترمنځ د پاکستان او چین د اقتصادي لارې او د شانتي د انرژي چې کوم پروژو د پروژو په اړه به لوزنامې کېږي هغې ته ځانګړې شوې ده. زمونږ لومړی راپور ته راځو. ټاکل شوې چې د چین ولسمشر به نن په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي او د اقتصادي لارې په ګډون د نور اقتصادي پروژو او د انرژي په پروژو باندې به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې و.
ټاکل شوی چې د چین اولس مشر جی جن پینګ بنند یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو دورځنی سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او اولس مشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړ پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د چین اولس مشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولس مشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې د ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د دې هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولس مشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. که څه هم د چین ولس مشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوو، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولس مشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د چین د ولس مشر پاکستان ته سفر په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان، مدني ټولنو غړي، د پوهنتون استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای د پنجاب نه تیر کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي. په دغه اړه زموږ د همکار اسرار العالم مومن راپور.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ به پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه، مدني ټولنو کارکوونکي، پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دې په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لار وه، دا د نواز شریف بدله کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پریس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې تا پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ یې صرف د ډر اسمیل خان د ژب په لاره والا منصوبه منو، بله پسې نه منو.
ورځپاڼه واس چې جورنال وایي د 1500 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میل واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې 640 اربع ډالره خرچه راځي، او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت د غلار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راځي نو موږ دغې بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زموږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زموږ مطالبات ونه منلې شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او موږ به دې منصوبې د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کچېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي نو له دې سره به ترګری او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدل کړل شوې او د لړکی کېدونکي پروپاګاندا بیا ساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوي بدلون مخالفت کړی و او خبرداري ورکړی و که چیرې یاد شوې منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي و چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لار دې پر پخوانۍ نقشه جوړه کړي، کومه چې به پر ډیر اسماعیل خان او جوب تیرېدله. د دې په خبره نن د چین صدر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه بدله تګلاره خپله کړل شوه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. تفصیل د نیاز موسی خیل په راپور کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لاري په اړه د مرکزی حکومت لاس پیناوي او د رضا بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړه او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسیدونکو د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیانی دی په بلوچستان کې د وفاق خلاف وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسی بجای د دې چې سند تزي یا په پنجاب طرف ته لاړ سی او له بلوچستان زخه چپ سی. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبائی صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دې د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا او بلوچستان شامل دي د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپل رایه ښکاره کړې ده. نو زه د پاکستان لپاره په خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت ته منصوبه بندی او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیری یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل
بہادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغلاربا لگوادرا بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ زوب، اسماعیل خان ڈیرے او پیشور پر خوا تیرے جی. نو پر دغه چی د اکثر خلقو دا خیال و چی ترجی او لارا بدل کرل سوا، نو دا ہر سا غلط تھی،
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ تر سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی تاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبر هم پا پت او مبهم انداز کوی. دوی زیادوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری روستا کوم پریکڑا منست رازی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د یو دورځنی سفر په موخه پرون تهران ته ورسید او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي دي. په دغه اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتما عنیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتما برحمانی سب با زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی قدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیرا افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
پوها رڼا ده.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي زما کې نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خنړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لا سره یو موټی کړي دي. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره په جلال آباد کې د خنړۍ پیښې پړه منلې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. نور حال د حمیده هارون پر راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو 14 کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دی مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقض نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
د حمیده هارون راپور مورده اوس اردو پېښور ته. چېرته چې ځینې داسې د ډاکټرانو کلینیکونه او لیبارټری دي چې رجسټر شوي نه دي او په دغه اړه مریضان ګیله مند دي چې د دوی د ستونزو یا مرضونو د علاج په ځای دوی د دغه شانتې ډاکټرانو نه په علاج کولو مجبور دي چې هغه د پاره نور ستونزې پیدا کوي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا اولس وایي چې د پیښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی، ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه دی رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل ټرسونی دی د بل چا قبلې نه په اسپیټال کې. مطلب یو دیبي یا به مطلب چې اردلی وي هغه به په خپل علاقه کې خپل کلینک کولو کړي. ډیر کسان د هغې د لاسه معذورم شولو مړم شولو هغه وزیر صحت زمونږ څه شو
ولې هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون وپوښتل د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
دې ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینک سیل کړي دي او 15 لکھ نه زیات جرمانه هم کړی ده. دوه خبرې وي، یا رجسٹر نه دی، یا رجسٹر دی هغه ایکسپایر شوی دی، رینیول نه دی شوی، لیبارټری شوی یا کلینک شو. کار اوس شروع کړی دی کنه؟ تاسو خیال یې کوکری باندې ان رجسٹرڈ کلینک باندې
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري زیاته کړه چې صوبای حکومت دی لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټي په نوم باندې یو نوی اداره هم جوړه کړې ده او ډېر زر به هغه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. استاد یو وخت مهم خبرونه
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانست کړي چې شپږ سلویښت بلیون ډالر خرڅ پرې راځي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا او بلوچستان د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په تاڼه برید کړی دی. د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې هودې جګړه کې 14 تنو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایرانی سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یو کښتۍ ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د مړینې په اړه راپور ورکړی شو. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکې او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس پردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولې او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید ده چې ادوار ملکونه به د خیر سګالۍ د حافظه برقرار ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بله د افسوس وړ خبره دا ده چې د 55 اسلامي ملکونو نماینده تنظیم OIC څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولې فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه ندې. ادارې اخیری کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
څېړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کې د شی پر روان وخت کې له چین سره خپل تعلقات نور هم ښه کی چې دغه بعد امریکا او پاکستان په اړیکو هم څه اثر پرې باسي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان د حکومتي غړیو ترمنځ ځینې اختلافات په هیواد کې امنیتی ستونزې زیاتې کړې دي. دغه لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پاکستان او چین له ډېر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. خوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبور شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 250 پورې کسان وژل شو چې زیاتره ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشروي د هیواد ټمی وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علی خامنائی د ایران د ټمی پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی خو اوس هم شکمن دی. په دغه اړه نور جزئیات د ملالای بشیر اور.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامی قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنائی چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د تلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بي ثباتي درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته ورسېدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسېدل دي. تر پام وړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقې وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استثنا مخالفت لري.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړی او هغه یو سیاسي چال بللی دی. ایران په دې تورن دی چې د حوثي اغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډیره برخه یې لاندې کړې ده ملاتړ کوي. د دغه موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې و.
د یمن حکومت د دې هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د دې هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
اوردونکو سوخ شوې د زموږ د ونیز خبرونې ستونزه او سرکار په دغه خبرونه کې په سواد کې استادانو ته په ورپی خو ستونزو خبره کوو. د خبرونه تاسو لپاره مجید بابر وړاندې.
ستوري مشي اوردونکو د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزه او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې بواوري چې په سوات کې د سکولونو استادان وایي چې په دې نږدو کې د حکومت لخوا د امنیت په حواله د نوې تګلارې د عملي کولو په مخه د یادې ضلعي پولیس نه صرف د سکولونو استادان تنګوي بلکې په تیرو ورځو کې د مبینه غفلت په تور په وو دېرشو استادانو مقدمې جوړې کړې او گرفتار کړې هم دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کومه طریقه دی هغه استادان ډیل کوي هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي نو دا بالکل مونږ ته ایکسیپټیبل نه دی.
کیمری هم لګوي بانډیوال هم کوي چار دیواری هم کوي او داسې دا تاسو کانډتار هم لګوي نو ما په خدمت فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ مې په خپل فند کوي.
پرائیویٹ سکول چې دی نو پرائیویٹ سکول خو چونکہ پخپل پیسے اخلی اگی خو فیس اخلی اگی خو ځان لا مطلب چې دغه کوي کاروبار دی نو اگی خو اوبیسلی هغه خو اگی ریون پخپل کوي.
په سوات کې د سکولونو د استادانو په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په دغه لړ کې سوات کې پولیسو تر دې دمه 30 سکولونو استادانو په ضد مقدمې درج کړي چې پکې یو شمېر استادانو ته هتکړۍ هم لګولې شوې دي. د سوات منګورې یو استاد اسرار الدین وایي چې په دوی هم پولیسو مقدمه درج کړې وه او دوی ته لوی مشکلات جوړ کړي وو.
دی دا کم حربی استعمال کړي په کومه طریقه موږ سره راغ پیش ول نو زما خیال دار چې را دازه موږ زیاده نو نه هم موږ په دې خبر پویږو چې مورچه څنګه خلک جوړي موږ دا کار وونه بیا هم موږ تعاون کړی دی دیوانونو هم دنګ کړي شپه ورځ هم کار کړی.
په دغه اړه د شخصي تعلیمي ادارې یو مشر نور نواز وایي چې یو عام کس چې صرف د څوکیداري او لور اړو لپاره برتی شوی د هغه نه د امنیت کار اغستر دې لړ کې لوی مشکلات جوړ کړي دي.
دغه شان د فند په حواله زده خبره کوم چې کوم فند ګورنمنت وایي چې تاسو د خپل ریسورس نه تاسو دا راول یو دا مطلب ایڈجسٹمنٹ وکړي چې دا کیمبري هم لګوي بانډیوالو مکه چار دیواری مکه او دا سیدا تاسو کانډاتار هم لګوي نو زموږ په دمو فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹمنٹ په خپل فند کوي.
پسوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم مرستیال صدر احمد شاه وایي چې زیاتره سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي ولی پولیس بیا هم استادان او د سکولونو مالکان وخت په وخت تنګوي.
د سکول چې څونه پرنسپلز دي استادان دي هغه تعاون کوي خو بل طرف ته چې کم د انتظامیه یا د پولیسو کم ریټ شروع دي په مختلف سکولونو باندې او په کومه طریقه دي هغه استادان ډیل کوي هغه اډمنستریشن ډیل کوي نو دا بالکل موږ ته اکسپټیبل نه دي او دا ډېر دي زیاتې کوي ځکه چې په کار دا چې دي د حکومت سره په سیکیورٹی اقداماتو کې هیلپ کوي نو پکار دا چې د حکومت هغه رویه د پولیس رویه د ایڈمنسٹریشن رویه ډیر زیات سپورټیو وي.
په دغه لړ کې مو چې کله د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې دوی ته د صوبایي حکومت څخه یو پالیسی راغلی ده او دوی پې عمل کوي.
سیدی د کې چکم چوکیداران دي سره موږ استاد باندې سیکیورٹی نو ګسره لیکن دا باونډری وال دی سکول چادی چار دیواری جس طرح ہسکو بیگس تھی وڑے لائٹ تھی یک چٹ سی سی ٹی وی کمری بازی لگ رہی تھی بازی گرلس کالج لگ رہی جس طرح دا چکم سیکورٹی میجر تھی دین علاوہ چوکی دار آندھی آگا بہ ڈیوٹی نے نشپے موجود نشپے کی موجود نورزی موجود نو دا چیر جات نہ یو چوکی دار موجود نو آگا نہ دام مرا میرا مطالبہ دے ہونا چاہیے مہربانی وہ کہ یار سکول دوران کے کم از کم گیٹ مانے یو کس الرٹ الاڑی سرا
دو خیبر پختونخوا حکومت لاڑخا دن سیکورٹی پنم نوی پالیسی پا اڑا پسوات کې دولتي او شخصي تعليمي ادارو اتحادیه وخت په وخت احتجاج هم کړي ولې د امنیت په نوم سواد کې د پولیسو لاړخه وخت په وخت چیکینګ کیږي چې تر سکولونو استادان سر ټکوي.
په ځانګړي توګه په سواد او په عامه توګه په ټوله پښتونخوا کې د سکولونو د امنیت او په دې لړ کې د استادانو د ستونزې مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د استادانو بنیادي ذمواري ماشومانو ته زده کړې ورکول دي نو حکومت ولې د امنیت لپاره د سکولونو استادان ذمواري ګرځوي او بیا یې په جیلونو کې هم اچوي؟ نو عتیف الرحمن وای
نو یو خلومبه خبر ده چې سکیورټی خو بالکل نمبر 1 پرایورټی ده. هغه تاسو په کلی چې یار ان پبلک سکول نه پس سکیورټی نمبر 1 پرایورټی شوی ده. موږ په خپل کلم باندې کوم شکو زیات نه زیات سکول ستنه ویلې چې تاسو دا پراپر سکیورټی میجرز اوکې او په دې کې به ایڈمنستریشن دی او ایڈمنستریشن دا سکول سکیورټی حالات ګوري چې آیا سکول سکیورټی حالات مناسب دي که نه دي. نو هغه خو ټیک شو مطلب دی چې بالکل 100% سکیورٹی خو چې تم نشي برابر دی خو بهر سره مناسب سکیورٹی خو خامخا دار چا سره ذمہ داری جوړی یا خو بکی کنه نو کفر اس کا بالکل یو سړی نه کوي او صدا سکول دی صدا سیری اس دی چې هغه کې کو د ریسک فیکٹر کمی نو کاږي کې بیا سکیورٹی کم امی نو خیر دی خو صدا چې زین دی د خارونو په حساب باندې یا د سکولونو په حساب باندې چې کاږي کې سکیورٹی لیول سیوا پکار دی یا تھریټ لیول سیوا دی یا ریسک لیول سیوا دی نو باندې کې خامخا به سکیورٹی مجر راغستل او کاری کې څوک نه کوي نو حکومت خامخا بیا د غیر لپاره امپلیمنت کول لپاره سختین کوي چې تاسو ولې یو ځای کې ریس سیوا دی او ال تاسو دغه نه کوي تاسو سکیورټی میجر نه اخلي د غیر لپاره حکومت خامخا امپلیمنټیشن د لپاره څه کوي کنه.
خو اتیف صاحب دلته یو خبر را دي چې د استاد خو بنیادی ذمہواری او ماشومان ته تعلیم ورکول دي د سکیورټی ذمہواری د مال او جان د حکومت نه ده.
نه جی د استاد هغه استاد چې کوم پرنسپل دی یا هډ ماسټر دی یا هغه د ایڈمنسٹریشن یو رول ادا کوي نو هغه خو بیا هغه رول کې راغی کنه. که فرض کړه مطلب دا دی چې یو استاد چې کوم صرف ټیچنګ سره کار کوي نو هغه تاسو خبره ټیک ده چې هغه خو سیکیورټی نه, خو چې کوم استاد بطور هیډ ماسټر کار کوي, کوم استاد بطور پرنسپل کار کوي, کوم استاد بطور ایڈمنسٹریٹر کار کوي, نو بیا خو هغه رول بدل شو, بیا خو هغه اوبیسلی هغه رول ادا کوي کنه. دا هغې سلسله کې هغه منوی ذمہواری راځي. بالکل
بل عطیف صاحب, چې دغه تاسو دا اللیګل وګڼله, پولیس باقاعده په دوی پرچی کټ کوي په دغه استادانو کسو کې نه کوي دغه ذمہواری, نو آیا دغه دغه واقعي تاسو یو غیر قانوني کار بللی دی چې کوم استاد دا کار نه کوي نو هغه باندې پرچی کټ کیږي؟ دا پولیس ته اجازه ورکړې ده تاسو؟
ما خو تاسو دا وی چې د استاد کار خو سیکیورټی پروایډ کول نه دی, هغه خو د هیډ ماسټر یا د پرنسپل یا د مطلب ایڈمنسٹریٹر کار دی کنه. نو اول خو فرض کا داسې واقعات شوي دي بلاري معلومات کوم چې استاد نه خو پرنسپل دی یا د پرایویټ سکول دی یا سرکاري سکول دی واټ ایور هر څه دی, خو یا دغه هیډ ماسټر دی یا پرنسپل دی یا ایڈمنسٹریٹر دی, نو که هغې ته پولیس بیا بیا وی او داسې ما دا ستاسو د سوات ته دغه واورېدل چې دلته شوي دي, نور واداسې په نه دي ورته یو لږ دغه په خیال چې په پېښور کې لږ داسې شو چې هغې دغه آرډرز امپلیمنټ کولو لپاره سختي کړې وه. خو که فرض کا مثال په طور باندې هلته یو سکول ریسک باندې دی, هغې ریسک فیکټر سیوا دی او ایډمنسٹریشن هغې ته بیا بیا وي چې تاسو فلانی سټیپ واخلئ مثال په طور باندې د ګیټ باندې چې کوم دغه کول دی چې تاسو د دیوال اوچت کړئ, یو درې فوټه دیوال دی او هغه د دیوال اوچتول خو د ایډمنسٹریشن کار نه دی, خو هغه سکول والا دیوال اوچتوي کنه. یا که فرض کا کیمرا لګول دی یا د ګیټ مخې ته دغه څنګه چې دغه لګي د بلاکس ټایپ لګي کنه, نو که هغې ځونه کولي, نو که فرض کا هغې ته بیا بیا وارنینګ ورکوي او هغې یې نه کوي, نو بیا به حکومت سره څه لار پاتې کیږي؟
عطیف صاحب, تاسو د دې دیوالونو اوچتولو یا د مورچو جوړولو یا په مخې ته د دیوالونو جوړولو خبر وکړه, دا په پیسو باندې کیږي؟ آیا د سکولونو کم ځانګړی بجټ د دې لپاره شته یا ستاسو وزارت د سکولونو ته بجټ ورکړی؟
سرکاري سکولونو ته بالکل بجټ تللی دی. سرکاري سکولونو ته مونږه چې تقریبا 2.40 ارب روپۍ تللی دي او پاغې کې د مختلف سیزونو لپاره دي. پاغې کې مطلب دا دی چې د غم دي, د الیکټریسټی هم دي, پاغې کې د کلاس روم هم دي, پاغې کې باؤنډری وال هم دي. خو مونږ ورسره ریټر انسټرکشن دا لیږلی دي چې پرایورټي تاسو باؤنډری والز ته ورکې, چونکې دې وخت کې د سیکیورټي یو ایشو ده, نو هغه پرایورټي ریټر انسټرکشن هغې ته تللي چې تاسو دې لپاره دغه ورکې پرایورټي ورکې او دا جوړ کې او پیسې هم هغې ته تللي دي. دغه ته سکولونو ته پیسې هم د دې لپاره تللي دي. پرایویټ سکول چې دي نو پرایویټ سکول خو چونکې پخپل پیسې اخلي, هغې خو فیس اخلي, هغې خو ځان نه مطلب چې دغه کوي کاروبار دی, نو هغې خو اوبیسلی هغه خو هغې ارینجمنټ پخپل کوي. خو سرکاري سکولونو ته حکومت پیسې لیږلي دي.
بل عطیف صاحب, په دغو سکولونو کې چې کوم د امنیت د ساتلو ذمهواري ډایرکټ د دغو سکولونو څوکیدارانو ته یا داسې کلاس فور ملازمین ته ورکړل شوې ده, هغوی ته لایسنس یافته ټوپکې پکار دي, نو آیا تاسو دوی ته دا اجازه ورکړی دی چې دوی اټومیټک ویپن ساتلی شي؟
چې کوم د قانون مطابق اسلحه ده هغه دی بالکل ساتلی شي. مطلب دا چې فرض کا کم بور دی یا کم سیمی اوټومیټک دی یا کم اوټومیټک دی, چې کوم د قانون مطابق اجازت دی هغه بالکل هغې ته مونږ اجازت ورکړی. تاسو د پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز نه تاسو یو ټوپک واخلئ او د هغې د لایسنس لپاره که څه پرابلم وي به مونږ ارینجمنټ وکړو. خو که فرض کا نان پروهیبیټډ اخلي یا هغه اصلاح چې کوم قانونن بند ده, د هغې اجازت خو ته هیڅ حکم نشي ورکولی.
بل سر, داسې یو خبره هم کېږي, ډېر داسې خلک دي څېړونکي دي انالیسس دي, هغوی دا خبره کوي که د خیبر پختونخوا حکومت یا د پاکستان د تعلیم وزارت د سکولونو لپاره د امنیت یو بل فورس جوړ کړي, نو دا به ډېره ښه. تاسو څه وایئ؟
ګورې, د سکولونو لپاره خو بل فورس خو نشي جوړېدی. مطلب دا خو بیا هسپتال والا لپاره بل فورس جوړېږي, د سکول والا لپاره بل فورس جوړېږي, د بل د پلازو لپاره بل فورس جوړېږي, دا خو پاسیبل نه ده. خو اصل ګورې, زه تاسو ته دوه خبرې به کلیئر کوم. یو نمبر ون دا چې سیکیورټي بالکل یو ضروري شی دی, په هغې کې ټیک ټاک که فرض کړه هغې امپلیمنټیشن نه کېږي او زیات ایریا والا چې سکول دی چې هغه ریسک فیکټر باندې دی, نو سره سره سختي به حکومت خامخا کوي. ځکه که مطلب دی چې بالکل دغه شانتې پرېږدی, چېرې که پخپله کوي نو او که نه کوي مې کوي, نو اوبیسلی هغه بیا هغه شانت امپلیمنټیشن دا هغې نه کېږي. حکومت به د خپل آرډر امپلیمنټیشن لپاره خامخا چته نه چته څه نه څه که د وارننګ نه بغیر بیا 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 نه کېږي, څه نه څه سختي به کول غواړي. نمبر ټو, زه تاسو دا وایم د سیکیورټي حوالې سره, چې زه دا ګڼم چې هر ځای مین کېدی نه شي, هر ځای کې پولیس والا نه شي ودرېدی, ځکه چې صرف سرکاري سکولونه ډېر زره دي. داسې ور سره پرایویټ یو ځای کې ټیکنیکل انسټیټیوټ ور سره یو ځای کې, نو هغه 40,000 نوم سیوا جوړېږي, نو 40,000 دی نه پریکټیکلی کلی مین کول گارڈ کول چلتا یو یو دو دو دری پولیس والے ادری گی نو آگا نیکسٹ امپاسبل آگا گران کر دے اور سر خپل کوشش کو مطلب چسنگ باؤنڈری وال دی اور سر چوکی داران اسلحہ دا یا سو سی آگا اسٹیپس رکھ لو خو بیا ہوم زدا وین چی اصل امن اصل لگا دا سیکورٹی بالی لگا کی گی دا وہ پالیسیز باندھی کی گی امن بالی راجی چی پالیسیز زمونگا انٹرنیشنل پالیسیز زمونگا نیشنل پالیسی زمونگا چی کم اوور آل دا باقی ملکوں سرا گاونڈ کی ملکوں سرا کم تعلق تھے یا زمونگا انٹرنیشنل لیول زمونگا کم پالیٹکس کو وہ پالیسیز باندھے بدا زونا من کی گی بجائے دے چی مونگا ہر جگہ پولیس والا ادرو او ہر یو اسکول تا دعا سلور پنجہ پولیس والے لے گو اگلی سرا بس اسکول دا پاس موٹی جوڑ
خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر درانی صاحب یو نظام متعارف کرے موبائل فون پر ذریعہ باندھے الرٹ کولو آگا آیا اس ٹول سکولوں کی عملی دے
آگا خوجی دا سٹارٹ دا پیخور نا یو سو ضلع ناوش تھے نو اس کو ماتا پورے ڈیٹیل پتہ ہی تھے آیا پورے صوبہ کے آگے مختلف ضلعوں نا زبے معلومات تو کم چاہے اگر پورے صوبے کے اس شور و شوے دے کر نازک کا چہری اول ایز اے پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرو اگر وچ دا اونگا رفتہ رفتہ ٹول دا بتا صوبے تا ایکسٹینڈ کرو نو ایگزیکٹلی ماتا اس پتہ نہیں تھا جب میں سوال کو سو کم کنی شوے نو گم تو ریکویسٹ کو چہرہ سر کر ذرا سونا لگا تا پورے کیلی شی چورے عاطف صاحب
چې تاسو یا سکولونو ته یا مونږ تللو د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د سلف ډیفنس یو نظام او هر درې میاشتې پس به خلک راتله مونږ ته په ماشومانو ته به د سلف ډیفنس د خبرې کولې د ټوپک چلولو د لوبو ټوپکې به وي هغه نظام اوس عملی دی آیا په سکولونو کې هغه ټریننګ کیږي
نه جو هغه زونه تقریبا وخت سره تقریبا آلموسټ ختم شو یا کین سی سی به وته یا ټریننګ ختم شو نو اوس مونږ بیا یو دغه کو خو په دې کې گونتا دگا دے چوس دا کتا سو کتلی دا پولیس والا یوسو فیمل ٹیچرس تھا لگ دگا دا ہسلا ہی ٹریننگ ورکڑو داغے نے لوی ہنگاما جوڑا شو تا وہ لتا سو دا کو ٹوپک کی دی او دا تماچی دی او دا تا سو ماشومان یرا وے او دا تا سو پتہ ک سم میسج ور کرے او دا کرے نو بعض وقت کی شی لگ دا سی طریقے سرا احتیاط سرا کو پکا دی چداغے نیگیٹو فال آؤٹ تم کنٹرول کو چدانی چ ماشومان بزین کی الٹا خوف یا یرا یا دغت کینی چیر دا جو سب حملہ کی دو والدا یا بارلس اس نیگیٹو تے دغت نشی نو پر طریقہ طریقہ بہت ان شاء اللہ تعالی مونگا ڈپارٹمنٹ تے ویلی چیر دا سس طریقہ او کچھ سن سدا سیلف ڈیفنس تاں سے کم ذکر کر کے دس ٹریننگ اس دا دوبارہ شروع
خو سر دا سیلف ڈیفنس او دس دا سکاؤٹنگ دا سے نظام مچ دا سکول ما شومان تے دا ٹریننگ ورکل کی دا غیب بلکہ فرسٹ ایڈ غیب پک دا اور مڑ کول او غیب کی دلدنی دا بچ کول او دا حملے دا بچ کول پ صورت کی وی خپل یو کار کولو او د سلف ډیفنس په حواله سره چې کس 14 ناس خبر او شنو څنګه بزان بچ کې ماشومان ته نو دغه نظام په عملی کولو کې څه خند دی
نجی چې دا سه پریکټیکلی سپورن په کینشتا خو بارل ګورې چې د کډون لوی ډیپارټمنټ دی داغي طریقې کار جوړیږي هغه له بجټ مختص کیږي نو مطلب دی چې دا هیڅ په سو پیس جوړیږي نو هغه دا شي نه چې بس یک دم دی مطلب چې نو یو واقعي او شو سړی سبا نه وي چیرې دا څه کوي څنګه چې ماته ستو وي چې کوم ماشومان انوالو دی ډېر لوی سترنت انوالو دی طریقې کار انوالو دی نو د دې وجه نه غوښنه فاینل شوی نه دی او ان شاء الله تعالی څنګه چې ماته ستو وي چې په دې باندې لګي یو کار کو نو شروع به کو ان شاء الله تعالی خو بارل مطلب تاسو مو چې زمونږ سرکاری سکول نه یوازې ډېر زر سکول لري په دې کې 40 لاکھ ماشومان سبق وایي نو مطلب دی چې هغه کیسه ستې په مغز تل کیږي نو هغه مطلب دی چې ډېر یو دغه نه تیریږي لکه دا سه معمولی نه چې نن یو سړی وچیر دا کار کوم په سبا باندې راوشي
تاسو غنې به حیثیت په خپل عدد دغه سوبي د اوسیدونکو کې د تعلیم د وزیر په حیثیت باندې چې سکولونه اوس هم د خیبر پختونخوا انډر تھریټ دي کنه هغه تھریټ ختم شوه
نه دي زه دا بالکل نشم ویلی چې دا بالکل تھریټ ختم شوه دی ځکه چې دا بل ګور سټېټمنټ شي خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم طرف ته حالات روان دي کافی و تاسو کتري چې نو امان صورتحال زه دا نیم چې ټیک شو خو د مخ کې نه کافی بهتري راغلې دا یو میاشتې وشي بل نمبر 2 چې کوم یو سکول واقعا تاسو ذکر سره کوم ریفرنس کې کوي نو په هغه کې اوبویسلی هغه کې دا ملټنټس او د آرمی یو ډایرکټ دا نو هغه دا وی چیر دا آرمی دغه دی یا د آرمی دا هغه حساب سره لګ هغه ټریک شتا
ہفتے اوسم خو ز بالکل دانه شمل چې بالکل ترټ ختم شو خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم کلو کې یا واړو سکول ندی یا دا سکول ندی چې په می باندې مطلب عام ماشومان سبق وي زما په خیال ان شاء الله تعالی چې هغه تاسو ترټ نشته.
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمون تر غوګوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تاندے ہلے
ٹولی صوبہ کے ماں فرسٹ پوزیشن واغس تو
دیکھ پراؤنا کی دا پختنو خزو دا جوان حال در کون
خندے پمخ دے نتے گدی ذکر چے دے روائی چے دا پختو دا اولے چے دا سوار دا دی خلقو نکار اخلو او لکا مطلب دا خلق دا نوری زنانہ دی اڑو مخ کی لاری نیشی کے نا
پوری کا نوارا داری چی بکے بندن واقو لچانے لکے گی کا
دے آئی اے یہ پچھویا اختی دی
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندہ اسد سرا